السلام علیکم ازادي رادیو اوري نن دوشنبه د 14 هجری المریز کال د کپ یاهود میاشتې یو لسمه د 2023 کال د مارچ 2 ده پایلې د سات خبرونو کو په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ دوام لري د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف روسیې ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ په هغې خبر پاڼه کې چې د شریف له دفتره پرون یکشنبه خپره شوې سیمه ایز او داخلي وضعیت د دغه سفر د لغوه کېدو لامل بلل شوی دی د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په سیمه او داخل کې اوسنی وضعیت په کتو صدر اعظم له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړه چې روسیې ته خپل سفر چې ټاکل شوی و د مارچ له 3 تر 5 ترسره کړي وځنډوي د پاکستان صدر اعظم روسیې ته دغه سفر داسې مهال لغوه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې او هم د دواړو لورو ترمنځ د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کېږي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې پرون یکشنبه ناوخته په کابل کې د 14 غږونه واورېدل شول او د طالبانو حکومت وویل چې ځواکونه یې د پاکستان هوایي بریدونو ته ځواب ورکړ د دفاع وزارت یې وویل چې دوی هوایي مدافع په کابل کې پر پاکستاني الوتکې بریدونه وکړل تر دې مخکې د بګرام پر هوایي اډې د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د پروان د والي د ویان فضل الرحمن مسکین یار په وینا پر دې اډې پاکستاني جت الوتکو د بریدونو هڅه وکړه چې د دوی ځواکونو یې مخه ونیوله د هغې په خبره دغو بریدونو ځاني او مالي زیانونه نه دي پیښ کړي ټاکل شوی نن دوشنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان بنسټ پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه کمپاین به دوشنبه د کپ یاهود په 11 د فاریاب او بادغیس ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې پیل شي د دې بنسټ په خبره د واکسین دغه کمپاین به د فاریاب د مرکز میمنې په ګډون د دې ولایت په دولت آباد شیرین تګاب پښتونکوټ قیصار او المار او د بادغیس ولایت په غورماچ او بالامرغاب ولسوالیو کې تطبیق شي په دې اړه چې دغه کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د ګزن یا پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د واکسین دغه کمپاین په دې ولایتونو کې وروسته له هغې پیلېږي چې له دې وړاندې ورته کمپاین د سلواغې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په 13 اکثریت ختیځو ولایتونو کې تطبیق شو پر روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبته پیښه ثبت شوې ده افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس په بشپړ توګه له منځه نه دی وړل شوی د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وایي پر ایران د اسرایل او امریکا لخوا بریدونه ځینې خطرونه هم له ځان سره لري مرس د اکشن به پورس په برلین کې ویل د دغه پوزي بریدونو هدف دا دی چې د یو کمزوري رژیم ویجاړون کې لوبه پای ته ورسوي خو دا کار له خطر خالی هم نه دی د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې مرس ویل هیڅوک نه پوهیږي چې د ایران سخت اخیستونکي بریدونه به سیمه د څه ډول کړکیچ پر لور بوزي او یا دا چې آیا له بهره د پوزي بریدونو له لارې په دننه کې د سیاسي بدلون د رامنځته کولو پلان به بریالی شي کنه مرس زیاته کړه چې د ایران د کورني سیاسي وضعیت کول استونزمن دی او د لویدیز هغه مداخله چې په افغانستان عراق او لیبیا کې کړي خایي وازی تری وحد د دې هیواد له شرایطو سره سمون ولري نو موري د لن مهاله رښتینی خطرونو یادونه وکړه او ویل چې لپایلو به موږ په جرمني او نور اروپا کې هم اغیزمن شو د جرمني صدر اعظم په ایران کې د ملایانو رژیم یو ترهګریز رژیم وباله چې د خبره لاسي زراهیسه د خپل وګړو د زپلو مسؤل دی پر ایران د امریکا او اسرائیل له بریدونو وروسته او په سیمه کې د جګړې له پراخېدو سره د تیلو بیه 10% زیاته شوې ده د یکشنبه په ورځ د برنت اومه تیلو د یو بیرل بیه شاوخوا $80 ته پورته شوه د رویټرز په وینا کارپوهان اټکل کوي چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له امله به ښایي د یو بیرل تیلو بیه تر $100 پورې اوچته شي د رویټرز د راپور له مخې په داسې حال کې چې پوځي بریدونه په خپل د تیلو د بیو د زیاتوالي سبب شوي د هرمز تنګي بندولې هم یو مهم فاکتور بلل کیږي د نړۍ څخه باندې 40% تیل د هرمز تنګي لارې لیکدول کیږي یو شمېر سرچینو ویلي ورسره له هغه چې تهران کشته یو خبرداري ورکړ چې له هرمز تنګي څخه د تیرېدو ډډه وکړي د اوما او نور تیلو او اوبلن غازو لیکدونکو کشته یو خپل فعالیتونه درولې دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هله لرم چه ټولا جوړ روغ او صحت مند بس. شوړ اخلاص د اووم ټولګي و اووم لوست. په تېر څپرکي کې موږ تخم لرونکي نباتات وپېژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپېژندلې. موږ د ډېرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تېر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډېرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وه، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل سوي وه، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وه. چې مخفي البذر نباتات د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یاد کېدل. او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپېژندی، چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وویل. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول سوي وه، د هغو درستو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تېر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډېر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډېر چاپېریال سره، د ډېرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډېری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مرینه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډېرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویله، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کم د دغو نباتاتو څخه تولیدېږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډېرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي. او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژن. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډېرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، یا د ډېرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پرې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفر کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر، یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډېرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډېرښت کې یو د بل څخه ډېر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر وخت په زیاته کچه پیدا کیږي. شه رزو ورپسې وایو نو سره هم ظاهر البذر نباتات ډېرښت پېژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډېرښت پېژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډېرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دوی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دي، غوزې یې د مخروط په ډول سره دي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدي او نه هم ګل تولیدي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزی دی. کوچنی غوزی چې دی هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزی چې دی موږ وایي نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دی کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دی کوچنی زراعت دی، چې دغه کوچنی زراعت چې دی د وخت په تېرېدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دی دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش ګرده شیندنه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي او هغه کلکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه ویلي وو؟ زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمې داخل دغه غوزه چې کیږي د تخمه د وخت په تیرېدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوش چې دی، هغه څه کیږي خلاصیږي او غوزه چې ده هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کیږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دی د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختې چې دی هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره تیرښت کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چښي اوسي پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچشي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپېریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو، چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګردې شیندنه صورت نیسي او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ شوی دی، چې د تسکیر آله، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دی. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري. او د دغه پنجورش تر بعد د ګل د نوري برخه قرار لري چې پر دې باندې چې سیوی دی ترل سیوی دی او د دې ساختمان ته یو مضبوطه شکل ورکړی دی. رازو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپاڼه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه دی. لومړی رازو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي. او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه یې جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې کښېني او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده نسبت همیش ډېری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کېدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو لپاره جوړ شوی دی. او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښېني او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د موسنسې برخې پرې لیږدوي. ورپسې راځو د تذکیر آله یا هم پیتل پیژنو. موږ وایو دا چې ده د نبات مذکره برخه ده چې د دې برخې کې انټر او میلی یا فلامنټ شامل دي. موږ وایو د دې بساک برخه چې ده هغه کسور ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې ګرده چې کیږي جوړیږي پخیږي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي بساک چوي او د هغه څخه ګرده تولیدیږي. کله چې ګرده تولید سوه د میلې په واسطه دغه ګرده میله چې ده هغه د تلاموس سره چې ده وصل ده د میلې په واسطه دغه ګرده تر تلاموسه پر چې کیږي رسیږي. یا هم کم حشرات حیوانات چې موږ وایو هغه چې شي دي د بساک برخه چې ده هغه په میلې پورې تړلې ده او کم حشرات او نبات د حیوانات چې دي الوتونکي مرغان چې دي هغه دغه ګرده د کمې برخې څخه اخلي د دغه بساک د برخې څخه چې کله وچوي اخلي. اوس نو د تانیس آله څه دنده لري؟ تانیس آله چې ده هغه د ښځینه برخه ده، مؤنثه برخه ده چې په دې برخه کې موږ وایو درې برخې وجود لري چې هغه درې برخې چې دي د سټایل برخه ده، د ستیګما پورتنی برخه ده او تخمدانی دي. د ستیګما برخه چې ده هغه سرشناکه جوړښت لري چې کله ګرده هغه الوتونکي مرغان یا حشرات تر دې پراسه په دې باندې مشلي، کله چې هغه حالت وده وکړي بیا د ګردغه د سټایل یا غړي په واسطه چې هغه د تخمدان سره نښلیدلی دی تخمدان ته ګرده رسوي. تخمدان ته چې کله ګرده ورسېدل هلته القا صورت نیسي او د وخت په تېرېدو سره هغه په میوه باندې بدلیږي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په دې سفر کې مو د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه او په هغه کې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کړو. زموږ اووم لوست به د 23 صفحې څخه تر 55 صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی د کړي لرونکو چینجانو فایلم ته. لکه څنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چینجان یا هم بند لرونکي چینجان چې دی د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ شوی دی. د دې ځینې چینجان چې دي هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي چې ښه مثالونه یې د ځمکې چینجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چنجي چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل هم نجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دی چې دی دغه خاوره سوری کوي او د خاورې داخل ځي هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې زراعت بیرته د خولې څخه راباسي چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړاړي چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایو دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دي د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي چې باید موږ کله چې ولاړ یو به اوسي د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو او همدارنګه د تاوانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورڅخه د جراحي او تب شوي ځایونو د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورڅخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چنجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم وایي. د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون اکټوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه و بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې ده د احاکي پوښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دي هغه د پوټکي په واسطه ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ شي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بیدي هغه زیانمن دي لکه ښه مثال موږ د حلزون ډول کولی شو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دوغو حیوانات را مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګي چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګي ویلی سو د زیشپوت ټوکو ټولګي دی حشرات او زرپشی دی چې دا ټول ټولګي په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپژه دا ټول چې دی موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوې ده جوړه سوې ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي ګېډه لري د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سا کې حسي غړي یعنې ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغییر د استحالې یا هم میتامورفیسس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپل استحاله په دوه ډوله ده چې یوې مکمله استحاله ساس ده او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمل استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري، یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامنځته هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سره، چې د هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دي په غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي، همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي، چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو دپاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو زموږ بله موضوع چې ده هغه د اغزي پوټکو فایلم دی. اغزي پوټکو فایلم چې دی دا حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولی سو، او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی، چې په هغه کې موږ ښه مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولی سو. سمندری ستوري چې دی غوښه خوړونکي دي، یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندری ستوري چې دی هغه پنځه پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسې شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څرنګه چې موږ په سر کې هم ویلي وه چې د موږ اته فایلمه چې وه هغه بې شمزې، او یو فایلم د کارتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیواناتو په لیست کې راتله. شمزې لرونکي حیوانات چې دی داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري، چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شی دی؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغیر سره د دوی مثال ځای ته تغیر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونسي کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي، او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرالی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره د ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي، او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات بل نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلي دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې، او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي. کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیرو فوسیلونو دغه کوم فوسیلونو چې پاتې شوي دي یا پاتې شوني چې دي هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې او د بصرخه ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي، او د دوی کوم جوړښت چې دی د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره چې کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ د درېدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دی هغه خپل کبان چې دی هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دې برانشونو داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي، او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دی هغه د هغه چې او دغه څخه د مسل تولید کې یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دی هغه عموما په درو ټولګو ویشل سوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل سوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنم. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی، او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ سوی دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکوت فش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غضروفي کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بې له شارک او رې د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غضروف څخه جوړ سوي سکلیټي برخه، خو د وخت په تېرېدو غضروف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او رې چې دی د دوی هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پایه پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دوی کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دي یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمیرل کیږي، چې په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ سوی دی، د هډوکو څخه جوړ سوی دی، چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا او بل مرماهي، د هغه رقم خال لرونکي کب، دا ټوله چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېر استفاده کوي. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جو روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ تاسو د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې، او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ تاسو درس په د درسلوشتمې صفحې څخه خاطر نه سلوشتمې صفحې پرې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خدا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړیږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومیږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسو ټولو لیدلی دي چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي، او دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي، او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپري په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي. ارسو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپرا همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینوي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتې دي. او د زمینوي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري. چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دند ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسو مخکې وویله چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپرا د دماغ شکري ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې شکري ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه شکري شوکي نخا ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسو وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورسي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کې د سکلیټ په واسطه سره. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدېږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي، چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي. چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي، نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخته موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال دغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ چې کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره ښه تغذیه سره د دوی کوم هډوکي چې دي هغه بیرته چکیر د وخت په تیرېدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دي په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو متراکم هډوکي دي او بل سفنجي هډوکي دي. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دي نسجونه چې دي هغه یو د بل سره ډېر نږدې ډېر په کلک ډول سره پراته دي، چې دا د متراکم کوم هډوک په نامه سره موږ یادو. چې دوی چې دي د دې کومې حجرې چې دي هغه د یو نري کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډول چې دي هغه به د دې کوم حجرې چې دي نسجونه چې دي هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پاتې دي، او د دې کوم حجرې چې دي په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري. او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه د دغو هډوکو د پاسه د دوی هغه نري مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري. چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې اوږده هډوکي، لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسې وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي او دغه کوم د پښو هډوکي چې دي، دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلی سو. او دوی چې دي اوږده او نري وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي، دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې څه کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال ښه مثالونه یې موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی سو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی سو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي، هغه موږ او تاسې وایو چې دی نری، پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي. چې په هغه کې موږ او تاسې مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویله، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوژې هډوکي دي او د سینې پنجره پکښې کې شمېرلی سو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سیر په اوږده، لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي. او دوی چې دي نسبت سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اول پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډېره زیات شجاو سره ساتنه وسي، مطلب ساتنه یې ډېره لازمي ده. او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورڅخه مثال ډېر ګټه اخیستل کېږي. چې خپله بندونه موږ په درې ډوله ویشو چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه موږ مثال یعنې هیڅ ډول سره دي چې کوي حرکت نه کوي، یعنې ډېر حرکت نه پکښې کې لیدل کېږي، خوځښت نه پکښې لیدل کېږي. او د دوی چې دي په هډوکې په ډېر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شاده هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نه شوریدون، یعنی دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي. مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتۍ د نشلېدو ځای دی. او دا رقم نور مثالونه هم شي کولی سو، مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمېرلی سو. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري، شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال ښه مثالونه موږ کولای شو، زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې، د څنګلي باندې، د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه، همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمېرلی سو. موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي، چې دغه لیګامنټ چې دي دوی ته څه ورکړی دی، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلا سي، یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پراته دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي، چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري. او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل سوي دي، چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي. کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي، لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو، دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي. او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو، چې دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي، چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیونسو، زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه، حرکت یې نسوی کولی، یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې، نو د هغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوټوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسه برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل، چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کولی د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډوکي د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې لپاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در روز مراته سی رزو در نروغی او وقعی اختصاصی دفاع پیجن و پا دیل وستانو که مراته سی میکرو ارگانزمون او پیجندل او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجندل چی پا غیر اختصاصی دفاع که پوستکی او مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخی درجه او پا جلد که التحاب رمزده که در چی مروان در هستامین پا نما در یودال مواد سخه که می مواد سخه رمزده که جه در روز رزو اختصاصی دفاع وی. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل دوی چې دي، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې و هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړه سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دغه کم انټي باډیانې چې دي دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخ ته وړي. مثال د خبرې دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش تک چې موږ په نظر کې ونیسو دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری ونیسي که دغه خزانه راوستي بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړ شي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شوه دی هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین وایو ناروغ کس ته ورکړل شي، خپل واکسین شوه دی هغه د میکروبونو کمزور سوي مړ سوي یا هم د دې د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروتین اخیستل سوي یا ار ان ای اخیستل سوي دا غس خطت ترتیب سوی واکسین چې دی اول خو چې کی اول دند دا د چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي نه زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا جنبی مواد چې وګوي ور باندې پیژني او بچ دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انټیبودیانی چې دی هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د هغه انټیجن د پاره د انټیبودیانی جوړ کړي او د هغه په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي د دوی سره مبارزه وکړي او یو دی بل اساسي دنده چې سره رسي هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه سي ورسره له منځه ولاړ سي او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوي برخه باندې چې کېږي د کمزوره سوي برخه سره چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه خصل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځینې به چې هغه د مسنجر ار ان ا چې موږ ول در ان ا او برخه ځینې خصل کېږي چې خپل د مسنجر ار ان ا د پیغام رسولو د اندسر ترسي د دې چې به دې موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نجوري کسان چې کم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلو خپل ژوند ته به دوام نسوی ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنې دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې دوام کوي یعنې ضرورت نشته چې حد پلا واخیستل سي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته وایکل سي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوس چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او اوس څخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي دی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دې په تکثر کې بې نظمي راسي او دی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دا هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او که څه موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو دغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د رنګو په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دې علاج کیږي چې هغه مثال لږ کم سرطانونه چې دي وږي چې کیورته د جراحي عملیات لاله د تومورونو ورته استکی او سرطانونه چې خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایل رامنځته کیږي مثال خبرې د صحیح غذایی رژیم نه درلودل یعنی صحیح تغذیه نه کول عام دارنګ د تنباکو د دې شانس استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي ولایم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنې وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي سره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټي ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسئولیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسېدلو لپاره ډېر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې څه شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مستندوی خوړه و نه اوسي چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بے فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تیر لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل. اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم چې مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږ سفر بي و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به چپونه یا هم هغه ډېری موږ په عامې سله چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی څخه، یعنی ویټامین چې دی په ډېره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډېر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړې په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دوی په بدن کې په زیاته اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتوسو په شامو کې خوړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دي لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین ډي او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډېر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچیرې هغه په بدن کې کم سي د شپکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړې سره انسان مخ کېږي. او ویټامین ډي چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډېر ضروري دي، چې کچیرې په خپل اندازې ډېر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کېږي، یعنې هډوک نرمیږي. او کچیرې تر خپل اندازې ډېر زیات هم سي هغه چې دي د ورښتان تویدل، زړه بدوالي، د بندونو او هډوکو خوړ او د آن د نسناستې لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دي دغه کم په غلو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین اي، ډي، ای، کې، هر یو چې دی خپل ځان ته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې، د الکولو درملو اغیز. دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرجی یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې موثر دی. دغه کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ چشي کوي د بدن کې چشي راولي، پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغیز اچوي او تغیر پکې راولي. چې دغه موږ ټوله د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري هیڅ چې دی هغه نه کمزوري کوي، خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چشي کوو. مختلف سو که چیرې هغه په سم ډول سره، مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاد ممکن. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نعنو او میوه څخه جوړیږي، او دی چې دی خپل پر مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. تاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.